تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د مازیګر څلور او په کابل کې درې نیمه بجې شوې دي. روانه خبرونه چې روغتیا او درملنه نومیږي په کې درته زه احمد الله هرکلی ویم. اوریدونکو د نن ورځې په خبرونه کې به موږ د ګردو یعنی پښتورګو یا بډوډو ناروغیو او ستونزو په اړه خبرې کوو. په دې پروګرام کې تاسو موږ سره ګډون کولای شئ. که تاسو څه پوښتنې لرئ نو په فیسبوک راته هغه پوښتنې لیکلی شئ خپلې. خو د هر څه نه وړاندې د دې سات خبرونه د بوریوال کاکړ نه واورئ.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د خیبر پښتونخوا د شانګلی د هغو کان کیندونکو کورنیو د انصاف غوښتنه کړې ده چې مړی یې په کوهاټ کې میندل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی او ایران په خپل مهمه اټمي سیمه کې د خرابکاری تور پر اسرائیل پورې کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا د شانګلی د هغو کان کیندونکو کورنیو د انصاف غوښتنه کړې ده چې مړی یې په کوهاټ کې میندل شوی و. دوی د اپریل پر 12 مشال رډیو ته وویل چې حکومت دې د دوی د خپلوانو قاتلان معلوم کړي او سزا دې ورکړي چې د دوی په وینا بیا داسې پیښې ونه سي. د شانګلی دا کان کیندونکي چې د سکرو یا کوئلې له یو کانه د 2012 کال په وروستیو کې تښتول شوی و، مړی یې د اپریل پر 9 په کوهاټ کې په یو ډلیز قبر کې وموندل شو. د خیبر پښتونخوا حکومت د دې کسانو لپاره شهدا پیکج اعلان کړی چې له مخې به یې د هر وژل شوي کس کورنۍ ته 25,000 روپۍ او یو سرکاري نوکری ورکول کیږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د یو مسجد پر لتنن په 4 ورځ هم دوام لري. دا احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت دې د راه نجات په نوم د پوځي عملیاتو پر مهال د دوی د وران شویو کورونو او مارکیټونو تاوان ورکړي. دوی وایي دا معاوضه یوازې 4,000 کورونو ته ورکړل شوې ده خو 5,500 کورونه لا پاتې دي. د حکومت لخوا تر اوسه دې پر لت ته هیڅ غبرګون نه دی ښودل شوی. په بلوچستان کې د ګوزانی یا پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د څاڅکو ورکولو نن 5 ورځنی کمپاین دویم ورځ ده. چارواکي وایي چې د دې کمپاین پر مهال به د صوبې 24,000 داسې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي چې عمرونه یې تر 50 کالو کم دي. د دوی په وینا د دې کار لپاره یې 10,000 ډلې جوړې کړې دي. د بشری حقوقو مبارز او نومیالی خبریال آی اے رحمان د نوي کالو په عمر کې مړ شوی دی. د نموړي جنازه به نن د مخسن په لاهور کې ادا کیږي. آی اے رحمان په 1903 کال کې د هند په هریانا کې زیږیدلی و او له تیرو اویا کالو راهیسې له خبریالۍ او بشری حقوقو سره تړلی و. نموړي په دې برخه کې یو شمېر ایوارډونه هم اخیستي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ګډون یو شمېر خلکو او سازمانونو د هغه پر مړینه د دل کورنۍ سره غم راضي کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. انټونی بلینکن د اپریل پر 12 د امریکا له NBC ټلویزیون سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع ته هم اشاره وکړه.
ولسمشر د دې جګړې ختمولو او کورونو ته د امریکایي پوځیانو ستنولو ته ژمن دی او د خپل توان په حد کې به نه پرېږدو چې افغانستان بیا د ټوریزم په خوندي ځاله بدل سي، په ځانګړي ډول هغه ټوریزم چې د امریکا متحد ایالاتونه په نښه کوي.
د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اداري او طالبانو د 2020 کال د فروری پر 9 تړون لاسلیک کړی و. د هغه تړون له مخې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د مئی میاشتې لومړۍ نیټه ټاکل شوې وه، خو اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي د مئی میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو وتل ګران کار دی. ایران په خپل مهمه اټمي سیمه نتنز کې د خرابکاری تور پر اسرائیل پورې کړی او د بدل اخیستو هوډ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اپریل پر 12 د هیواد سرکاري ټلویزیون ته په وینا کې وویل چې دا کار اسرائیل کړی دی، خو د اسرائیل لخوا تر اوسه په دې پیښه کې د ښکېلتیا په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ دویمه شل اوریزه لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوې ده چې لوبه نن د پېښور له وخت سره سمه مازیګر 5:30 پیل شي. د څلور لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه پاکستان ګټلې وه. بل پلو د انډین پریمیر لیګ په لړ کې به نن یوه لوبه ترسره کیږي. په دې لوبه کې به پنجاب کینګز له راجستان رایل سره لوبه کوي. د انډین پریمیر لیګ لوبې د اپریل پر 9 په داسې توګه په هند کې پیل شوې دي چې د نندارچیانو د ورتګ اجازه نشته. د خبرونو پای
Thank you. روختیا او درملنه.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې به د ګردو یعنی پښتورګو یا بډوډو ناروغي او ستونزو په اړه خبرې کوو. د ګردو ناروغي علامات د دې د تشخیص او علاج د دوا استعمال په اړه پرهیز شته او کنه، او همداراز له دې ناروغي څخه ځان څنګه ساتلی شي، دا او ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله صاحب دی. نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د سمایل اګین په نوم هسپتال لري، هلته ورتللی هم شي او مشورې هم ترې اخیستلی شي. کولی شئ چې په خپرونه کې را سره برخه واخلئ. د برخې اخیستو یوه لاره فیسبوک ده، هلته ویډیوي پوسټ دی، هغې لاندې د خپلې پوښتنې چې کومې دي هغه ولیکئ. او بله لاره د ټلیفون ده، په ټلیفون باندې را سره هم رابطه کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیرې څه په دا ډول دي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 وایبر شمیره مودا 00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 زنگ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو. تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
اوریدونکو زمونږ د ټلیفون شمیرې مو اوریدې، په دې راته زنګ وهلی شئ که څه پوښتنه لرئ، نو هغه هم د ډاکټر عرفان الله صاحب نه کولی شئ. د دې پرته که غواړئ چې بېل زنډ او خنډ پرته د مشال ویډیو ټولو مطالبو ته لاسرسی ولرئ، نو دا اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړئ.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اوریدونکو د مشال ریډیو روغتیا او درملنه خبرونه او رئیس تاسو کوربه احمد الله یم او ډاکټر عرفان الله صاحب را سره د ټلیفون په کرخه موجود دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي درته وایو.
په الله ګران سي خوشاله اوسې او ټول اوریدونکو سلام وایم.
وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب د ګردو یا پښتورګو ناروغي په اړه باندې نن خبرونه کوو. اوریدونکو ځنې پښتنې هم را لېږلې دي د فیسبوک میسنجر د لارې، خو د هغې تتلون وړاندې اولنۍ پښتنه زه کول غواړم هغه ده چې زمونږ اوریدونکو ته د ناروغۍ په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ناروغي ده د ګردو یا پښتورګو.
احمد الله جان صاحب ډېره مننه. په بدن کې صحیح دی؟
بالکل بالکل ډاکټر صاحب، صحیح آواز هم راځي.
بدن کې ډېر اعضا پراته دي احمد الله جان صاحب، خو په دې کې پنځه شپږ داسې دي چې آیته مونږ وایټل یا جون لرونکي یا جون ساتونکي اعضا وایو، چې هغې کې بشمول دماغ، زړه، سږي، ګرده او معده وغیرہ دا چې دي دا ډېر لازم دي او مهم دي. داسې سرکولیټری سسټم دی چې وینه چې کوم نظام دوران خون لري.
صحیح.
ګردی په فوکاریا مخلوق چې هغه بچی پیدا کوي دی کې عموماً دوه جوړې وي، یعنی دوه ګردی لګېدلی وي. دا د دې لوبیا یا د کلول د دانې غونت کې رنگ هم لري او شکل صورت هم وي او ساخت یا وجود تقریباً د کمپیوټر چې کم ماس وي دومره وي، یعنی اوږدوالی تقریبا درې نه تر پنځو انچه او پلندوالی د دوه نه تر درې انچه پورې وي. دا د سپینل کارډ یا د ملا د تیر یو اړخ ته بل اړخ ته د پښتو د لاندې ځای کې ده لګېدلې وي.
صحیح.
ګرده بنیادي طور چې کم کار کوي دا د بدن نه فاسد مواد راټولول او هغه مسانې ته لیږل او د مسانې نه د تشو متیازو په لار باندې د بدن نه بهر کول چې په دې کې زیاتره مقدار چې دا د نایتروجني مواد وي. دا د ګردې بنیادی کار دی. دین علاوه ګرده چې دا نو دا فشار خون باندې هم نظر ساتي چې د وینې فشار په بدن کې یا رګونو کې کم دی یا زیات دی. هغسې د وینې په ټینګوالي باندې هم دا نظر ساتي چې په وینه کې څونه مقدار کې اوبه پکار دي.
صحیح.
نو که کله اوبه کمیږي نو دا اوبه ورته پوره کوي د مسانې نه بیرته راخلي ری اپ ټیکنګ کوي. یا دای چې کم دی کې هغه نری نری نفرانس وي د هغې اپرمیمل یا نری سوري چې دي نو هغه معمولي غوندې کولو کې چې دا اوبو عام طرف په اسانه شي او په وینه کې ټینګواله د نارمل حدودو په درمیان کې پاتې شي. دې نه علاوه ګرده چې دی نو دا د وینې صفایي چې دی د دې بنیادي کار دی. او په وینه کې فاسد مواد جمع کیږي یا زموږ د خوراکونو نه پس چې کوم زهرجن شیانه بدن کې وي نو دا هغه د دوراني خون نه را صفا کوي او بدن بهر لیږي. دې افعالو ته ګرده ویلې کیږي چې کوم اعضا دا کارونه کوي.
صحیح. ډاکټر صاحب جی جی.
او دا بالکل لکه څنګه چې زړه دی سږي دی دماغ دی نو همدغسې مهم غړی دی د ژوندي بدن. که دې کې فرق راشي یا دا خپل وظیفه په طریقې سره انجام ته نه رسي نو دا انسان ته ډېر زیات تکالیف هم پیدا کوي او مرګونې صورت هم پیدا کولی شي.
صحیح. ډاکټر صاحب اوس یو ځینې اورېدونکو زمونږ په میسنجر باندې څه پوښتنې رالیږلي دي. سیف الله رحیمی او حضرت جمیل دوی دواړو دا یوه پوښتنه کړې ده وایي چې د ګردو یا د پښتورګو د ناروغۍ علامات څه لکه څنګه معلومېدلی شي چې دې سړي ته د ګردو تکلیف دی. او بله دا وایي اکثر دا ویل کېږي چې ګرده خرابه شوې نو دا ګردي خرابېږي څنګه؟
ګرده خو خرابېږي په داسې باندې چې کله سړی بې احتیاطي کوي، ډېر زیات مالګې استعمالوي، ډېر زیات خواږه استعمالوي او کم مقدار کې اوبه څښي یا صفا اوبه نسکي یا د خوراک عادتونه چې په هغې کې بنیادي موږ ته پروټین پکار دي، نشاسته پکار ده او حیاتین پکار دي، د دې د ترتیب خیال نه ساتي نو بیا په ګردې باندې د صفایي چې کم بوج دی دا زیات شي او د هغې د وجې نه ګرده چې دی بیماریږي یا مونږ ورته وایو چې خرابه شوله. د ګردې خرابېدلو مطلب دا نه ده چې خدا نه خواسته دا خوسا شوله. د ګردې د خرابېدلو دوه صورته دي، یو ته مونږ اکیوټ رینل فیلیر وایو یعنی ابتدایي حالت، او یو ته مونږ کرانیک یعنی مستقل یا زوړ خرابې چې په ګرده کې موجود شي. کم چې ابتدایي خرابې دي دې کې د وینې کمواله، بدن نه په سوجه باندې د وینې زیات مقدار وتل لکه د زخم په صورت کې، د اوبو نسکلو د وجې نه په بدن کې د اوبو مقدار ډېر حد نه کمېدل، دغسې چې کوم زمونږ آینز دي لکه پوټاشیم دی او سوډیم دی چې دا مثبت او منفي چارجونه ځان سره وړي هرې خلیې ته، نو که د هغې مقدار کې کمی زیاتې راشي نو ګردې باندې بوج شي او دې سره اکیوټ رینل فیلیر یا اکیوټ رینل شٹ ډاون کیږي.
صحیح.
او که دا حالت په وخت باندې علاج نشي نو بیا دا دایمي د ګردې د رنځ سړی مریض شي، هغې ته مونږ کرانیک رینل فیلیر وایو. نو آئی کی بیا دا مشین پا ذریعہ باندھے مونگا داغ ڈائلسس کو او وینی نا فاسد مواد چھ دے دا روباسو او باہر کو دا دو خود دے غٹ دا غدی دے نا علاوہ پا گردہ کی رسولہ ہم کی دے شی گردے کی کانی ہم کی دے شی نو نا محالہ بستا سلوم بے سوال اس دائی چیرہ دا کانی والی پیدا کی گی
بلکل
نو کانی دا سے پیدا کی گی چھ کل مونگا زیاد مقدار کے آکسیلیٹس پرو اوبا کمی کو نو دا آغی دا وجنہ دا گردے چکم ساختمانی اللہ تعالیٰ کرے دا نو دا دے دا خلیہ چے دے دا مونگ نفران ویدہ دا عام غوخینا جدا دا سونا چے وائٹل آرگن زیلے کا دا مغزو تا تاستا ہو گورے آغا دا عام غوخینا جدا دا دزڑا رنگ جدا دے دا زگر جدا دے آغا دا سگم جدا دے دا کسی گردم چے دے گوشتی سرخ سور رنگ لری لکه دا لوبیا دا دانه نو کلا چه پا دی که دا فلٹریشن عمل خراب شی نو دا دی پا دا غا نری نری سورو که بیا دا غا اکزیلیٹس یا دا کلشیم زیادی مقدار یا دا مالکی زیادی مقدار جمع کی گی اور رو آغا سوری بنده کی گی بی مثال دا غا سی لکه دا پا کار نده چه دا سی مثال ورکم خدا آوردون کو دا پوهل پارا لکه عام چې مونږ کوم د سکلو اوبه په پیپونو کې تېرو نو دا که تاسو وګورئ کال به پس دی کې هغه سپین سپین نمکیات جمع شي نو دغه نمکیات چې کله په نفرانس کې جمع شي او د هغې لپاره په بدن کې اوبه پوره نه وي چې هغې باندې د شانه فشار راشي او بدن نه وځي نو دا د کاڼي جوړېدلو عمل په دې کې شروع شي او دغسې بیا په ګرده کې کاڼی جوړ شي نو آئی کے بیا کم چھ نہ ملی میٹر پوری نو دا خو اکثر دا دوایا نو پزریہ باندھی ہوسی لے تو ٹریپسی پزریہ باندھی مونگ مات کو باہر شی او کا کم دا نہ ملی میٹر نہ غٹ ہوئی نو آگے بیا مسئلہ اگ دی او بیا بغیر دا جراح نہ آگا مونگا نشوا با کل
صحیح ڈاکٹر صاحب دی لیزر او دی طرف ته هم راځم یو زمنګ اوریدون کې راشد حمیدی هغه یو پښتنم دی حواله سره کړی د خود دینه اول د دې ګردو ناروغي په اړه باندې د دې تشخیص او علاج څنګه کیږي
تشخیص د پر خو د دې اکسترا کیږي رینل فنکشنز ټیسټ دا کیږي د تشو متیازو معاینات کیږي آی وی یو ایکسرا کی گی الٹرا ساؤنڈ یا دا ٹیلی ویژن معائنات کی گی اور دا امنگتا پا تشخیص کی مدد را کی امنگتا پتو لگی چارا گردہ کے کانے دے یا گردہ کے گزک دے یا پاڑسوب دے یا دا دی چکم دا چناون عمل دے پائے کے کم سے کی مسئلہ دا یا گردہ خپل کار کئی اور یوریٹرز یا دو رگونی چاگا مسانی تا کشی ہوئی دا گردہ چکم فاضل یا فاسد مواد چیوی دا چیوی نی نٹول کی نو دا بیا مسانی تولی گی نو دا آغی پلا رکی بازی وقت خند پیدا شی یا چتا وڑو کے کانی علتا تلی آغی کین خطلی گی یا پا یورت راکی یعنی دا تشو متیازو آغا نلائی چه بدن نا بہر بوتیازی و باسی کا آغی کے کانی ان خطلی گی یا دا مسانی پخلک کے کانی ان خلی گی نو دا ټول شی موږ ته دغه معاینات نه ښکاره کیږي او دا غي مطابق به موږ دا غي علاج کوو
او ډاکټر صاحب کیو چا کې دا علامات را ښکاره شي د ګردې د ناروغي نو په فوري توګه څه کول پکاري وته
احمد جان صاحب د ګردې بیماری چې د عموما مریض تاغه وخت پته لګي چې کله د 50% ګرده د لاس اور کړی وي زمون غنتی ټولنی چی دی نو دا کامل مینا او پا خپل سر دارو خوراک او پا خپل خلکو تا علاجونا ورکول آغا خلک چی اغا ڈاکٹران نوی او خلکو تا علاجونا ورکی نو دا آغی مقابل کی بیا دا دی صحت عموماً زمون تا چی کل را رسی نو دا تر 50% پوری نقصان گرده تا رسیده لیگی بیا دا آغی شا ترست نول دا دیر اگر چی ناممکن نوی خو مشکل کار ضرور شی دا گردی دا علامات تی کستا سو تشو متیازو کی تکلیفات رازی زیادت رازی یا کم رازی یا تشو متیازو ذرا زور کولی ضرورتی دا غا دی دا غا سی تشو کی خیٹی طرف تا در رازی اگر چه دا پملا پوری نختی خود درد مخی تشو ترازی دا چه کمزه که دا اپنڈکس دردو نو دا مونگا بیا تشخیص دوران که معاینات کو چه را دا دا اپنڈکس دا وجه درد را روانده دا ایچ پیلوری دا وجه درد را روانده یا د ګردی صحت چې هغه خراب شوی دی او د هغې درد را روان دی. خو د ګردی درد کې بنیادی علامات دی چې دی کې سړی ته استفراقی کیفیت راځي یا الټا هم کوي بعضې صورتونو کې.
صحیح. ها ډاکټر صاحب، ما لکه مخکې ویل راشد حمیدی په میسنجر د لارې د یو پوښتنه کړې ده، وایي چې څو کاله کېږي په ګردو کې مې کاڼي دي او ډېرو ډاکټرانو نه مې علاج کړی خو علاج مې لکه نه دی شوی، او بل دا چې اینه کې مې لکه وینه مې ډېره زیاته غوړم ده، نو څه پرهیز او څه درملنه راته پکار ده چې علاج مې وشي؟
ډېر ورته دی ویلي چې د ګردې په کومه حصه کې، لکه ګرده مونږ په دریو کې تقسیم و، بارنۍ حصه، درمیانۍ حصه او لاندینۍ حصه، پولز دی ته مونږ وایو، او میډ کډنی یا د مینس چې کومه ګرده ده، اول خدا کتل دي، دویم دا کتل دي چې د کاڼو حجم څونه دی، 9 ملی میټر نه کم دی او که زیات دی، او بل د کاڼو مقدار څونه دی، کدا د 9 ملی میټر نه کمی یا بعض وخت کا لګ غټه می، نو لیتو ټریپسی مونږ ورته وای، عموما خلک ورته لیزر وای، داغه په ذریعہ باندې دا ام په ګرده کې دننه بغیر د سرجراحي عمل نه شواګانو په ذریعہ باندې اغا کانه دننه مات شي، او اپ مزه مزه د ګرده هر حصے کې چې غلاندې را کوزیږي، او اخیره کې یوریټر سره شي، او هلته نه مسانې ته، او د مسانې نه تشو متریازو په ذریعه باندې دی بهر شي. خو احمد جان صاحب، په ګرده کې بنیادی خبره دا نه ده، د ګردې صحت ساتلو له دا ضرور دی، لکه ډېر ورته اوس دا تکلیف دی، ما مخکې ویلي چې د دې چې کوم ټیشوز دي یا غوښه ده، د کوم وایټل آرګنز چې دي، یعنی حیات ساتونکي، دا د نورو ټیشوز نه یا د بدن د نورې غوښې نه جدا دي. د ګردې چې کوم نفراز دي، دی لکه تاسو زور ورکړئ نو دا یکدم واپس نه راوچتېږي، دې کې جوغړې پاتې کیږي، لکه اورېدونکي کوز د بدن چې کوم ځای کې غټې غوښې پرتې دي، فلیشز دي، لکه پنډه یا لاس یا مټ، دی لکه دی زور ورکړي نو غوښه واپس یکدم څنګه دي پرېږدي خپل ځای ته راځي. ګرده دا خاصیت نه لري، چې کله په ده کې دا نایتروجنی مواد یا اکسیلیټ جمع کیږي نو ورو ورو هغه سخت شي، کاڼی شي، کله چې کاڼی دی نه په دارو په ذریعه باندې وزي یا د لیتوټریپسي په ذریعه باندې، نو زمون خلک دا فکر کوي چې بس زه د دې بیمارۍ نه خلاص شوم، دی بالکل نه دی خلاص، دی به بیا هم پرهیز کوي، ټول عمر به پرهیز ساتي، که دی پرهیز نه کوي او بیا دی هغه خوراکونه لکه وریجې شولې، دا د پالک ساګ شولو کم کې چې ډېر زیات یوریک اسید وي، داسې خوراکونه یا سره غوښه، نو دا بیا ځي او هلته چونکې جوغړې پروت وي او کنده پرته وي، نو هغه صفایي عمل نه تیریږي، بلکې دا چې کوم فاسد مواد دا ځي بیا هم په هغه کوتي کې یا جوغړې کې بیا جمع کیږي، سموده پس بیا کاڼی ته جوړیږي. نو د دې وجه نه خلک په دې پوهیږي نه، ډاکټران ورته ووایي خو دی هغه وخت کې تکلیف کیږي او د ډاکټر خبرې ته توجه نه کی او دا شی ورته بیا بیا کیږي، نو چا رونو ته خویندو ته کده چا جراحي شوي یا کده چا نه لیتوټریپسي په ذریعه باندې کاڼي خوکړی شوي یا د دارو په ذریعه خوکړی شوي، نو دی به د هغې نه پس هم پرهیز کوي چې واپس ګرده کې هغه مواد جمع نه شي.
مطلب دا پرهیز ډاکټر صاحب د ټول عمر د پاره په کار دی، دا نه دی چې یو کال دو کال به پرهیز وکړي او دغې نه پس بیا د پالک شو یا د نور خوراکونه چې تاسو یاد کړل دا بیا خوراک شروع کړي، مطلب دا به ټول عمر دا به دینه به پرهیز کې؟
بالکل، کدی خپل صحت غواړي او د ګردې روغ صحت غواړي نو بیا به دی دا ډډه کوي دی خبرونه.
صحیح. او ډاکټر صاحب دا یو بل پوښتنه وی، لکه تاسو مخکې څنګه ویل لیتوټریپسي یا لیزر والا خبره تاسو وکړه، د دې په ذریعه چې دا کاڼي ماتي نو دام یو صحیح طریقه ده؟
دا بالکل او ډیره محفوظ طریقه ده، ځکه چې کله مونږ جراحي وکړو او دوباره بدن وګنډو هغه اگر چې ټیک شي او هغه هغه سه مضبوط نه څنګه چې قدرتي وي، بیا او مغه سه د اولسی جبې مثال کزه خلکو ته وروړم، کومګه یو تخته په منځ اوسرو او بیا په میخونو ورولو، نو هغه به هغه مر مضبوطواله نه خي څومره چې دا قدرتي بغیر ریبل نه و، نو دا صورت نه د ټریپسي چې دی دا ډېر محفوظ دی، د دې شواګانې چې دي دا الټرا وایلټ ریز دي، یعنی اوبه دي، اوبه بره ماشین کې لاندې مریض باندې، مریض چې دی دا مونږ په یو میز ورته سمبلولې وي، او بره نه پرې هغه شواګانې راځي، او هغه شواګانې چې کله دې کاڼي سره لګي نو هغه دکسې ضرب ورکوي، لکه چې سټک باندې یا چکوش باندې مونږ یو شي ته گزار ورکوو، او دې سره هغه په مزه مزه اورځيږي او مثانې ته لاړ شي خارج شي، نو د بدن سیرلو نه انسان بچ شي.
مطلب د جراحي نه ښه ده چې په لیزر باندې وشي، او هغه بیا د تشو متیازو په لاره باندې دغه بیا وځي، نو دغه یو ښه طریقه ده په نسبت د جراحي نه.
او خو هغه کې شرط دا ده کله کاڼي ډېر غټ وي یا د هغې شکلونه جدایي کاغه واګه وي، نو بیا مجبورا جراحي کیږي. او کم خلق کو تجدا تکلیف یا علاج شروع ہوئی، او ای کہ دا امکان وچ کانے بارش ندی تا دا احتیاط پکاری چی دی دا تشی متیازی چی دی دیلی علو خیو ساتی یا یو پلاسٹک لفافہ زاس رجی پی ساتی نارینا، نو چی کلم دے فراغت تکینی نو آگے کے دے تشی متیازی کئی دا کانے پا ہر شی چی آگا زایا نشی آگا دے رونی سی واپس، او بیا آگا لیبات رہتا ہو لیگو آگا داغه تجزیه شي کیمیایی چې دا کلشیمز دی، اکزیلیټس دی، یا کم شي نه دا کانه جوړ شوی دی، نو داغه مطابق بیا دي ته مونږ پرېز خو چې تاسو به دا شي نه نخوري اندګ.
خا مطلب دا چې داغه بیا تجزیه چې وشو معلومات وشو بیا پراتون کې بیا د اغه په زیاده دی چې دا زیاتره خوراکونه بندول نه خده، چې داغه تجزیه وشو معلومه شي چې دا کم وجه نه جوړیږي او اغه خوراکونه بند کی پی.
بالکل احمد جان صاحب.
بیا یو اوریدونکو د زهیر اغه دا یو پوښتنه کړی دا وای چې څو کال وړاندې ګرده کې میکانې او ډاکټر رااله لیزر په ذریعہ باندې مات کو، خو ورسره می ګرده خراب شو او بیا د اپریشن د لارې رااله ګرده لری کړله، نو دا څه وجه کېدلې شي چې لیزر صحیح نه شوه کولې زما ګرده لکه خراب شو؟
دغه چې کوم لیتوټریپس شواګانی دي دا هیڅ قسم نقصان نرسوی، کما مخکې ارزو کو چې دا اوبو وی او هغه اوبو نه دا شواګانې تیریږي، او مریض ورته مونږ لاندې په میز باندې سملولې وی او هغه ګردې نه هغه تیریږي، نو دې سره ګردې د خراب کېدلو اس امکان نشته دی. اوس د دې مونږ ورته هایډرو نیفروسیس وی، یعنی په ګرده کې اوبه جمع کېدل یا ګزک اخیستل، نو غالبا چې کوم ځای کې د علاج کړی دی نو هغه په دې پوه شوي نه دي، یا د هغه پورا چې کوم د دې ټیسټونه او عکسونه په کار هغه د نه دي کړی، اکثر چونکې زموږ غربت وي نو دې شیانو ته مونږ نه چمتو کیږو، نو ډاکټر مجبور وي چې هغه د ژوند وساتي په هره طریقه چې وي. دویمه خبره احمد الله جان صاحب، کوم غړي چې الله تعالی دوه دوه ښې دي په بدن کې لکه سترګې، لاسونه، پخې، ګردې، سپېګمې، نو خدا نه خواسته الله دې نه کړي چې چاته دا ضرر پیدا شي، خو دې کې که یو اخوام شي نو دا یو چې دی دا د باقي ژوند لپاره بیا هم کافي شافي دی او څه نقص نه پیدا کیږي.
ما په خپل هم دقه پوښتنه د دوو کې چې دا یو خرابېدو حوالې سره کول غوښتل، خو تاسو جواب راکو. ډاکټر صاحب یو اوریدونکي را سره ټلیفون په لیکه دی، ګورو چې څه پوښتنه لري تاسو نه. هلو، السلام علیکم.
السلام علیکم احمد الله صاحب.
وعلیکم السلام
احمد الله صاحب. فرناز خان وزیر بنو بکه خل خبریال خبره کوم.
جی فرناز خان صاحب، څه پوښتنه لري د ډاکټر صاحب نه؟
څنګه ماشاءالله دې هم کرانا ودون کې ډاکټر تا تاسو ته مونږ سلامونه هدي.
وعلیکم السلام.
ما دا پښتنه دا چې څوک وایي چې دا ګردا چې کوم دا څوک چې دا سه مقامي ډاکټر نه دوايي خوري، پښتان ګولې خوري، دا کنه خرابېږي. څوک وایي چې نه چې څوک شنه به ډېر شي نه خرابېږي، او څوک وایي چې نه چې څوک تراپ وایي مشکل زیات کوي هغه نه زخمي شي خراب شي، څوک وایي چې پیپسي بوتلې شي دې هغه نه خرابېږي، ډیوې بوتلې څوک څه وایي. څوک وایي احمد الله صاحب دا ما ڈاکٹر نا پختنا دا چې دا تاسو نه خرابېږي او تاسو حفاظت پچار دی په ګردې دې بیماره نه
مننه.
وزیر صاحب ټلیفون نه بندوي کده یو دوه خبرې ما سره.
جی جی فرناز خان وزیر، تاسو ټلیفون مې بندوي، ډاکټر صاحب دنه یو پختنه کوي دوه.
جی 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 جی
محترم جرنالیست صاحب، تاسو جرنالیزم کوئ؟ کله تاسو یو خبر په لاس راشي نو دا غي تجزیه کوي او د دواړو طرفه نه تاسو هم کوي چې دا خبره داسې ده ته منې کني منې یا وجوهات یې سړي نو که زه جرنالستي کوم نو زه په دې خبر نه پوهېږم ما ته چې څنګه خبر راغلو زه به بعینې او ما غسې وړاندې کوم او دا به نقصانات کیږي
بالکل
اوس مسله دا ده ما سر فرض کیا موٹر سائیکل بھی او دا ز د جازون ورک شاپ ته یو سمچدار ته جوړ کی نو ای بسوی ما ته
بالکل
غلط وای کنه
بالکل ڈاکٹر صاحب
ہاں نو وزیر صاحب نے زمو دا خاص دی چې دی پخپل او اخباراتو کې پخپل او رسائلو کې او پخپل مشریاتو کې دی خبره باندې دا خلک پوی کی چې هر سړی خپل خپل کار لره پیدا شوی دی خلق سوئی اور ڈاکٹران سوئی نو یو چې کم خلق دا خبرې کی نو پکار دے چوری دن کی اغنه ته پوسی کی چور ورجان ته کم زنه فارغ شوه ایم ڈی دی کم زنه کړه دا یا ایم بی بی اس دی کم زنه کړه چې ته پس حد دا سے خبرې کی د سره په معاشره کې بے چینی پیدا کیږي او مرزونه زیاتیږي نو مونږ ټول رونو ته دا خواست کوو چې په کوم شي باندې د جی صاحب
خبر
کلم تاسو بدانی کتلی چی او ڈاکٹر چاہتا ویلی چی دا بوتل اس کا هر ډاکټر عموماً دا خبره کوي چې صفا سوترا تازه د کویوب دا شپګونه ترته ګلاسه کم از کم سلی رښتا کس کی دا مونږ کلم چاته نه دی ویل چې تاسو پیپسی اوس کوي یا فلانی اوس کوي یا ډنګلی اوس کوي په دنیا یو ډاکټر دا نه دی ویل ٹھیک شو نا وزیر صاحب
جی ڈاکٹر صاحب بالکل چې کومه دا موږ مې ډاکټر به دایا تا خو ګونه خوراکونه کوي نه ته شي
بالکل دک سے مونگ دا خبر کو سنگا چی تاس ہو ویلے چی پخپل سر باندے دارو خوراک تاس ہوئے چی پینڈال خوری یا فلانے شی خوری یا ڈنگلے شی خوری مونگ ہمیشہ پا دے پروگرامنو کی لدے غندن کو خلکو تا دا سوال کو خواست کو چی تاس ہو پخپل سر دا دواگانی مخوری دا ٹول زہر دی و بدل کی جراسیم وی یا مثال مونگ نن دا گردے خبر کو نو ګردا کې کله کانی جوړې دوا عمل شروع کیږي نو موږ به داسې څه دارو ورکو چې هغه عمل ودرو او هغه پی وی لیکو نو ډاکټر کدا شي نه کوي نو هغه معاینات هم کړي ټیسټونه هم کړي او یو عام سړی کدا خبرې کوي نو هغه د مقدار زیات کم کی نو کې دی چې د بدن یا د ګردې چې کم نفران دی هغه هم ورسره ویلي کې او تشو متیازو په لار باندې ګردم را ویلي کې بهاري کې نو په دې وجه موږ دا وایو چې په خپل سر مکوي
صحیح
بیا په ګردا کې بالخصوص مالک سات مخ کې دا خبر وکړه چې مریض ته اله پته لګي چې د 50% زیان کړی وي بیا مریض ته علامات ښکارا کیږي نو هغه لپاره خطرې کدا ده چې تاسو په کال کې یو ځل د تشو متیازو معاینه کوي هغه 50 روپے یا 100 روپے خرچه کیږي عام د روټین امتحان وی دا غي وشي او تاسو ته ټول شی نخکاره کیو مغلی واټر ولم درته ویل شي چې په دې کې سشتا یا نشته ده او یا به درته وی چې ډاکټر ته لاړ شه نو په خپل سر دا چیړل نه دی پکار
صحیح ډاکټر صاحب یو بل پښتنه یو اوریدونکو دی اغي را لګلې ده داد خان وزیر هغه وی لکه یو خوراکونه خود خلق ډیر کوي لکه هغه د غټوالی یا د موټاپی وجم جوړیږي خدا سمڅي چې زیات خوراک ګردو ته تکلیف رسي
احمد جان صاحب هر شی چې موږ خورو دا به جزوی بدن کیږي او دوران خون کې به شاملېږي دا معلومه خبره ده ټولو خلکو ته
صحیح
کله هم چې موږ څه قسم خوراکم کو کاغه میوجات دي کاغه غنم دي کجور دي نو پدې کې هم بعض نقصانی اجزا موجود وي او ګردا بیا دغه چې کوم نقصانی شی نه وي نو هغه ګردا د دوران خون نه واپس راټول کی او بدن نه بهر کی فرض کیا د یو سړی یو ډوډۍ ته ضرورت او د درې ډوډۍ خوري نو ګردا چې کله د یو ډوډۍ صفائی کوي نو هغه به بیا د درو نورو ډوډو صفیا نیم کوي، نو په ګردې باندې به کار زیات شي. چې به کار زیات شي او بیا مسلسل په هغې دغه بوج وي، نو ضروري خبره ده چې هغه به خپل کار د لاسه ورکوي، ستړی کوي به.
مطلب دا شو چې خوراک په اعتدال سره په کار دی.
بالکل اعتدال سره په کار دی. اوبه البته که یو سړی د اتو ګیلاسو په ځای لس ګیلاس اوسکي په څلیرویشت ساعته کې یا دولس ګیلاس اوسکي، نو دا مهم خبره نه ده، ځکه چې د ګردې د بدن نه زیاتی اوبه ویستل چې دی دا ګردې ته ډېر اسان کار دی. خو مثال مونږ چې ویل چې وریجې وخورو یا ساګ وخورو یا لوبیا وخورو، په هغې کې چې کوم نایټروجني مواد دی چې هغه د بدن لپاره ضروري هم دي، خو چې کم زیاتی وي او د بدن د ضرورت نه وي نو ګرده خو به هغه بهر کوي بیا. داکسې ما مخکې ذکر وکړو چې کوم زمونږ آئینی نمکیات دي لکه پوټاشیم شلو او سوډیم شلو او کلورین شلو، دا درې واړه دي خو زهر، خو دا زهر په دوران خون کې په یو خاص مقدار کې موجود دي چې په هغې کې هغه جراثیم وژني، او دا جراثیم وغیرہ چې کله مړه کیږي دا به هم ټول د ګردې نه تیریږي او مثانې ته به ځي. نو د دې وجې نه کم خوراکي چې دی دا د صحت علامت دی. بسیار خوري په هیڅ صورت کې د اوږد عمر او د ښه ژوند سبب نه ګرځي.
صحیح. ډاکټر صاحب، محمد نسیم چې کوم دی هغې دا یو پوښتنه رالیږلې، وایي زما یو ملګری دی د سواد دی او ګردې خرابې دي، خو او په هفته کې وایي دوه پیرې چې دی ډایلیسس دام کوي، او خدای نه علاوه لکه غریب دی نو کار روزګار هم ورسره کوي لګیا دی، نو څه مشوره ولا ورکوي؟ لکه مطلب وایي چې د ګردې چې چا د ګردې خراب وي نو هغه چې کار روزګار کوي نو هغې له څه احتیاطي تدابیر په کار دی، او دې دوران کار کول آیا د هغې ژوند ته خطره خو نه رسوي؟
لا محاله خطره خو ورته پیدا کیږي، خو اوس چونکه ژوند دی او د ژوند لپاره به دی هلې ظلم کوي، یو خود ته دا دی چې دی به دا ډایلیسس چې دی دا به دی نه بندي. یو ډایلیسس نه علاوه چې کله مونږ د یو مریض ډایلیسس شروع کړو نو دا کرانک یا زړه بیماری ده د ګردې، چې هغې ګردې ته ډېر زیات نقصان رسولی وي. نو داسې خلکو ته مونږ دا هدایت کوو چې دا لارو کوڅو کې چې ناستې ستنې منې وهي دا دینه به ځان ساتي، او بالخصوص چپ لاس کې به ستن نه لګوي پراک کې. او کله چې دا ډایلیسس مونږ دوه درې میاشتې وکړو او د ګردې صحت لږ راوچت شي او دا خپل کار فعال کی، نو بیا د چپ لاس په دې سنگل کې دننه طرف ته د دې یو وړوکی غونته اپریشنی فیسچولا ورته مونږ فیسچولا به جوړږي، او هغه کې یو ورید او دا بل لکه وینو آرټری دا مونږ یو بل سره کراس کو، ضرب چلپا غونتی کو هلته وګنډو، نو د هغې چې کوم دی نو یو خود دی باندې چې بیا لاس کې دی دا ټوپونه هم خوري او شنګارې آواز هم کوي، دغه وینې رفتار چې کله وي نو هغې سره په ګردې باندې بوج کم وي، چې کوم ذره هلته نه تیریږي نو هغه بیا د فیسچولې ته واپس راځي، دلته هغه ماتیږي د فشاري خون د لاندې واپس بیا ګردې ته لیږي یا نری شوي وي، او دغسې ګرده خپله طریقې سره د بدن نه بهر کوي.
صحیح.
نو دې ورور ته دا پکار دی چې د هغه خپل چې کوم ځای د دې علاج کېږي هلته ورشي، او هغه ډاکټرانو که د دوه درې میاشتې ډایلیسس کړي وي نو هغې ته دا وایي چې یاره ما ته د فیسچولا جوړولو ضرورت شته که نشته دی، او که دی نو کله به تاسو راته د جراحي کوئ. وړوکې جراحي وي په ګس لاس سنګله کې کېږي، او هغې نه پس بیا که دی مزدوري کوي یا فعال ژوند تېری نو ته به تکلیف نه.
صحیح شله. او ډاکټر صاحب دې سره یو ضمني پوښتنه ده، لکه اکثر مونږ ګورو زموږ په دې معاشره کې چې یو کس یو چا ګرده لکه خرابه شوي یو ګردې ته نه لري کړي یا د ګردو بیمار مي، نو اکثر دا خبره کوي چې درون شی دی له نه دی اوچتول په کار، داسې په ګردو بیا نورم بوج زور پریوزي او خرابېدلی شي. نو واقعي د درون شی هم د ګردو سره څه تعلق شته دی چې چا ګردې خراب یا یو ګردې نه یو غل درون شی نه دی اوچتول په کار؟
داسې هیڅ خبره نشته دی احمد الله جان صاحب. البته د انسان چې خپل وزن سونه وي د عمدغه عمره وزن اوچتولی شي، دا ته کلم نقصان نه راکوي، خو که د خپل وزن نه لکه د انسان چې خپل فرض کې شپېته کیلو وزن دی او د ځوان زلمی دی نو د شپېته کیلو وزن اوچتولی شي، او کدی د شپیتو پزې اتیا کیلو وزن چتای نو دا به کروخ سړی وی ک ګردا او زړه ار سی ټی کمی نو غته بده زحمت را ولاړوي. نو خط طریقہ دادا چې زما فرض کیا اوس زما عمر دے چې شپک پنځوس کال دے یا پنځه پنځوس کال دے نو او زه وزن اوچتول شم زما وزن دے دوه کم اتیا کیلو نو دا زم اوچتول شم خو آیا دی عمر سره به دا وزن زو اوچتوم نو دا به ما لپاره سودمند وي کنه به نو دې ته به سوچ پکاري. ځوانۍ د عمر نه مطلب د شل کلن نه تر سلوخت یا پنځه سلوخت کلن پورې دا ځواني ده. دینه پس بیا بوډاوالی شروع شي نو بوډاګان یا چې کوم ضعیف العمر چې ده هغې کې به د عمر په مناسبت سره خلک وزن اوچتوي. د هغې نه زیات په ورزش هم نه کوي او د هغې نه زیات به وزن هم نه اوچتوي.
صحیح. زین الله اورکزی دا یو پښتنه کړی دا وای کله چې گاډی کې سفر وکمانو د اخی ورستو می بیا ګردی چې کوم دی هغه می بیا درد کوي، مطلب لګوګت سفر وکم نو بیا می وای ګردی درد کوي، نو دا د ګردو څه ناروغي ده او کنه وای دا څه شی دی؟
دا د ګردی ناروغي خو نه ده، خود ته دا پکار دی چې کلم ده په سفر زی یا هر خلک چې شپیو د کیږي نو دې نه مخ کې پکار ده چې یو ګلاس اوبو وسکی اول. دویم شودی یا پای چې مونږ ورته وایو دا د انسان د صحت لپاره ډېر بهترین غذا وي. نو مونږ دا هم بار بار ویلي دي احمد الله جان صاحب چې دا تاسو هغه وخت کې خوري چې کله نور تاسو ته په سترګو ښکاري، مطلب د ورځې وخت کې کله هم چې نور پریوځي نو دینه پس د استراحت وخت شروع کیږي. نو په داسې وخت کې چې کوم لکه شودی چې دي نو دې کې د کلشیم ډېر زیات مقدار وي او د کلشیم دا ذرات چې کله د ګردې نه تیریږي نو چې ته فعال او ګرځې یا ورپسې اوبه دې اوس کلې تګې شولې نو دا وینه نه راکوي او پاسانه تیریږي. خو که مونږ د شپې شودې اوسکو او بیا کله مونږ سملو نو تاسو ته ما مخکې ویل چې دا د ملا تیر پورې دواړه ګردې پیوسته دي، نو یو پرې د بدن بوج راشي او یو پرې د دغسې خوراکونو د وجې نه چې کوم د دې د صفایي نظام دی هغه ډېر زیات زیر اثر راشي او دغسې کیفیت پیدا شي څنګه چې ضرور وي. نو دله دا پکار دی چې کلم دی په اوږد سفر ځي ګنټې نیمه نه زیات دی په موټر کې سفر کوي، نو پکار دا ده چې موټر کې ناستې نه مخکې دی اول تشي متیازي وکړي چې مثانه خالي شي او د هغې نه پس دی یو ګیلاس یا دوه ګیلاس اوبه وڅښي چې ګرده خپل فعالیت کوي. نو که بیا د باندې د سیټ شانه وزن راځي یا چې کوم د بدن وزن په سیټ پریوزي نو هغې لپاره به ګرده چمتو وي د اوبو نه وډه کوي او دته به تکلیف نه وي.
صحیح. ډاکټر صاحب لږ مخکې مونږ دا خبره وکړه د وزن اوچتولو، نو زمونږ دا یو اورېدونکی دی دا دویمه پوښتنه ده. ظهیر لکه دې مخکې مې یو پوښتنه کړې وه چې هغه لیزر د وجې نه مې ګرده خرابه شوله، اوس دا وایي چې لکه ډاکټر صاحب وایي چې تاسو خپل عمر مطابق لکه وزن مطابق وزن اوچتوئ، نو دا وایي چې زما پنځه څلوېښت کاله عمر دی خو زه چې پنځه کیلو سامان اوچتوم نو درد را باندې راشي، نو او ځکه ما دا یوه ګرده لرې کړې ده وای، نو چې درد را باندې راشي نو مطلب دا بیا د ګردې نور دا څه وجه کېدلی شي پنځه کیلو سامان نشي اوچتولی؟
دا دته یو نفسیاتي خوف ده، دا دته یو نفسیاتي خوف ده په مغزو سور ده. نو دته دا پکار دی په دې حالت کې چې د چرته سایکیټریست ته لاړ شي هغه سره کینی او هغه د رهنمایو کی او له ساتو ورځو لپاره یا زیات نه زیات تر دوه میاشتو ته بعضې دواګانې ورکړي چې د ده دا خوف ختم شي. مونږ مخکې هم دا خبر وکړه چې کوم شی نه په بدن کې جوړه دي، نو اگر چې د ژوند معیار هغسې پاتې نه شي خو ژوند د منځه نه ځي پکې، نو دا څه خبره نه ده. بل دا مونږ اوس بالکل په ډاګ وویل چې دی د خپل وزن مطابق وزن اوچتولی شي، خو دا د صحتمند سړي لپاره مونږ دا خبره کوو چې ته کې داسې عوارض نه وي. کم سړي کې چې عوارض پیدا شي، مثال د وزن مونږ پنځوس کیلو واخلو او د یو ګرده نشته دی نو دی به پنځه کیلو وزن اوچتوي، بیا د هغې نه زیات کدی اوچتوي به ده ته تکلیف رسوي، خو پنځه کیلو چې ده ته تکلیف رسوي نو دا خو بیا مسکولر اټرافي کېدی شي، کیلشیم ډیفیشنسي کېدی شي، د حیاتینو کمی زیاتی هم کېدی شي، نور ډېر وجوهات دي لپاره او ګرده ده دی وجه نه ده.
صحیح. او ډاکټر صاحب محب دا یو پوښتنه کړې ده, وای یو ګرده مې خراب ده, آپریشن مې کړې ده او بل ګرده کې مې لږه مسئله ای, نو په داسې صورت کې لکه مال څه کول پکار دي, لکه احتیاطي تدابیر حواله سره نور خو نه دي کړی, خو لکه مطلب څه احتیاط پکار دي ماته؟
دا خو چې کوم ډاکټر صاحب دا آپریشن کړی دی نو دته په هغه کارت کې لیکلي چې د دې شهرو د خوراک نه د دې د سکلو نه بډه ډکې. احمد الله جان صاحب مونږ مسلسل د تیرو اتو کالونو تقریبا چې ماته یادېږي مونږ دا خبرې کوو چې په مشروباتو کې بهترین شی چې دی دا صفا ستره اوبه دي یا د تازه میوجاتو رسونه دي که یو سړي ته شوګر نه وي. دکسې مونږ په خوراکونو کې لکه دال بم خورو, وریجې بم خورو, لوبیا بم خورو, غوښه بم خورو, خو زیات سودمند او بهتر شی چې دی نو دا پکې موسمي او تازه سبزیانې دي. او درېمه خبره تاسو د اعتدال کوي, بلکې مونږ دا وایو چې فرض کیا یو سړي ته د یو کیلو خوراک ضرورت دی نو دته پکار دا دی چې د 250 ګرام خوراکو کې یو کیلو بده نه کوي, بلکې کنیم کیلو دی او کی او بیا دی کوي نو د یو خو بده د طبیعي ژوند چې دی دا سلو کارونه ورتیر شي. او دویم به د ده په بدن کې غټوالی نه راځي, دا کسې که سړی وي نو په ده کې به مردانه کمزوری نه پیدا کیږي, د کم خوراکۍ فایدې ډېرې زیاتې دي. اوس سبا بل ورځ روژه شروع کیږي نو دې دوران کې چې دی دا سی چې بدن ته مونږ ګردو ته ځیګر ته ځیګرم چونکې فلټریشن کوي دا دمشي د سحر د اذان نه ماښام تر اذانه پورې د باندې غیر ضروري کارونه نه وي نو دی په دغه وخت کې دمشي او د راتلونکي یو کال لپاره مونږ بیا چمتو یو چې خپل کارونه وکړو. نو کم خوراکي او د خوږو نه ځان ساتل او د بدرېغه مالګې استعمال نه ځان ساتل چې دی دا ډېر ضروري کار دی. بلکې زه بدل ته دام ورسره لږه مخکې کوم, نن سبا ګرمي نشته دی احمد الله جان صاحب, نه په افغانستان کې نه په پاکستان کې, خو زه وینم که سبا روژه شروع دا خلک به بیا 15 ګیلاسه شربت څښي بغیر ضرورت نه. نو دا شینه بیا په ګرده باندې په ځیګر باندې په زړه باندې یو غیر ضروري بوجونه ورچي او د روژې هغه مقصد فوت شي کم چې مونږ د لوګي تندې په ذریعه حاصل کړی وو.
ډاکټر صاحب زه خپلم د دې روژې طرف ته راتلم ځکه چې مونږ سره وخت لږ پاتې وو. سوال دوه وو, لکه څوک چې د ګردو بیماران دي که ګردې خرابې دواړه یوه خرابه یا لري کړي یا یوه روغه, نو هغه له روژو کې څه کول پکار دي؟ مطلب روژې نیول ولا پکار دي کنه خپل حالت ته دی ګوري واغه شانتي دی بیا فیصله کوي؟
خپل حالت ته بم ګوري او چې کم ډاکټر د جراحي کړي یا د کم ډاکټر چې د زیر علاج وي نو دا هغه رائے چې دی هغه په دې کې مقدم ده. که هغه ډاکټر دا مناسب ګڼي چې دی د روژه ونیسي او نیوې شي او د ګرده دونه فعالیت ورکوي نو بیا به دی روژه نیسي, ځکه چې د روژې بنیادی مقصد د عبادت نه علاوه یو دام دی چې په بدن په دې غړو باندې لګمون رحم وکړو او دمای کو دې ته دما ورکو. په خپل سر باندې روژې خوړل پرې خودل یو هغه تکلیفونه دي, خدا نه خواسته ډېره زیاته وینه سړی نو به دا بے ہوش شلو, استفراکی کیفیت پیدا شو, اسهال پیدا شو, بدن کې نکاحت پیدا شو, نو خوار سړی ته پته لګي په خپلم فیصله کولې چې بس بیا مزید روژه نیول یا جاری ساتل نه پکار ورته, خو د ډاکټر مشورې نه بغیر دا کار نه دی پکار.
او ډاکټر صاحب دې سره یو بل پوښتنه, لکه مطلب یو انسان روژه شي سحر نه سار د اذان نه پس تواخله تر د ماښامه پورې روژه ای او بیا چې کله روژه ماته کې نو یو دم ډیر زیات خوراک شروع کو, خوراکونه مو کو, دغه خبره شربت مو وسکو, وبم هر څه ډیر وسکو, نو دا ټول ورځ خوراک نه کړو یو دم نه دا زیات خوراک کو, نو دم څه اثر کوي په ګردو باندې؟
د دې بم زمې سال په لسی جو بګه درک محمد جان صاحب چې زموږ د اوریدونکو په پوښي, یو موټر په ځای ولاړ دی او د پیښور نو سکواډ ته حرکت کوي, نو دی به په مزه مزه حرکت کوي او سو وخت پس به بیا دی رفتار پیدا کوي, او داسې چې دی کله کوارډ ته رسیږي نو بیا به مخکې نه دی رفتار کموي او یو خاص فاصلې نه پس به بیا دی ودرېږي. د روزي هغه ټول مقصد د غلطه فوت شلو چې کله مونږه بدرغه خوراک وکړو. خو طریقه دا ده پر جماعتي کې چې مونږه کجوره باندې یا کوم نعمت چې موجود وي هغه باندې روزه ماته کو او یو ګلاس اوبه مونږ وسکو، هغه نه پس بیا مونږ منځو کو، مونږ کې حرکت سکنات هم وي، جمعه ته پورې تګم وي. نو هغه سره سوشي چې کوم شی نه جدید مونږه متحرک کو، هغه ته دا پیغام دماغ ورکی چې اوس ته ځان چمتو کا، ګردې ته زړه ته سږو ته ټولو ته پیغامات دماغونه لاړ شي چې اوس به تا ته مزید نیورشمنت یا خوراک راځي او د هغې د هاضمې لپاره چې کوم هارمونونه پیدا کول دي دماغو کې، کم نور مواد پیدا کودل دي د خلو په لاړو کې، داسې د ځیګر مواد دي، داسې د معدې مواد دي، د معدې تیزاب دي، نو هغه دماغ هغې ته پیغام ورسوي، هغه هغې ته چمتو شي. خو دې کې کم از کم لس پنځلس منټه پکار ده چې مونږه دې ته ورکو چې دماغ ټول پیغامات په ځای ورسوي، او صرف مونږ یو ګیلاس اوبه څښلی وي نو دا پنځلس منټه کې دا ټول وینځلی شي، صفام شي، او دې مزید خپل کار ته بیا چمتو هم شي.
صحیح شوله، مطلب دا ده چې هر څه پارام پارام کول پکار دي. ډاکټر صاحب، دا یو بل اوریدونکی دی محمد یوسف، دا وایي چې د ګردو ناروغ ما خو ورزش چې دی هغه څنګه دی، ورزش کول صحیح دی راته که نه دی کول راته ورزش پکار؟
ورزش چې دی دا د ژوند بنیادی ضرورتونو کې دی احمد الله جان صاحب. باقی کم خلق څنګه بیماری لري لکه د زړه مریض دی نو موږ هغه ته ورزش ورکو، خو آسان ترین لکه قدم وهنه او داسې قسم ورزشونه. د شوګر مریض شي نو دته مونږه تیز قدم وهنې نه وایو، چې تیز تیز قدم وکړه چې خوله دننه وځي او فاضل مواد د بدن نه بار شي. نو د اخیری خبره بیا هم همدغه ده چې د دې کم تکلیف دی او کم ډاکټر نه دی علاج کوي نو دا ورزش هغه ته پته لګیږي چې دا ګرده سونه فعالیت ورکوي، زړه سونه فعالیت ښیي، سږي سونه فعالیت ښیي، او هغه ډاکټر په دې خبر وي نو دا هغه د هدایاتو مطابق به دی ورزش کوي. ورزش لازمی دی، د ژوند بنیادی علامت ده، هغه نه بغیر ژوند نشي کېدای.
صحیح ډاکټر صاحب، وخت را سره آخري تقریبا یو پنځه منټه بلکې د دینه بم کم پاتې. دا اکثر خلک حکیمی علاجونه کوي لکه چې ګرده خراب وي یا خرابېدو طرف ته روان وي نو دوی حکیمی علاجونه شروع کی، نو د هغې څونه فائده ده؟ حکیمی علاج په کار دی ځکه چې لارو کوڅو کې ناست دي، نو آیا دغه صحیح که نه دغې نه ډډه کول په کار دي؟
احمد الله جان صاحب، حکمت یو زوړ طریقه کار دی د انساني صحت د رغولو. لکه اوس همدرد د دواخانې چې کوم کلینیکونه دي یا مطب ورته هغې وي، هغې کې چې کوم حکیمان ناست وي نو هغې باقاعده لکه زموږ غوندې کې پنځه یا شپږ کاله د بدن افعال او د هغې د رغولو علم حاصل کړی وي. نو که هغه حکیمانو ته ورځي چې کوم مستند وي او د دې ادارو یا د حکومت نه لایسنس اخیستی، نو هغه پوه خلک دي، هغې علاج چې دی نو هغه هیڅ نقصان به نه لري. خو لارو کوڅو کې دا چې خاندانی حکیمان ناست دي چې د فلانی حکیم زوی فلانی، نو که زه اوس ډاکټر یم نو دا ضرور نه چې زما د ټول بچی ډاکټران شي، کېدای شي بل انجینیر شي، کېدای شي بل موټر ډرایور شي، او کېدای شي بل نګل کار جوړ شي. نو دا علم چې دی دا په وراثت کې داسې نه دی روان. څوک چې مستند وي، کاغه حکمت وي، کاغه هیموپیتیک وي او کاغه ایلوپیتیک وي، خو چې د سره لایسنس وي او حکومت اجازت ورکړي نو دا غي علاج نقصان نه رسوي. لارو کوڅو کې چې ناستي نو عموما دا چې کوم حکیمان دي بیا دا زموږ ایلوپیتک داروګان سټیرایډس چې موږ چاته ورکو نه، ویاګرا دا جنسي قوتونو دواګانې چې دا موږ چاته نه ورکو، دا دی راواخلي هغه معده کې او خپلو پوړو مړو کې او پکو کې ورواچي. او مستند حکیمان لکه د کرش شوله یا همدرد دواخانه شوله یا حکیم اجمل خان والا دواخانه چې کوم دي یا افغان دواخانه د پېښور چې ده، د دې مختلف غدي شاخونه دي په ټول ملک کې، نو د دې حکیمان چې دا مستند دي نه باقاعده علاج کولی شي. لارو کوڅو والا نه به کاغذ زمونږ پریکټس کوي، که دا حکمت کوي، که دا هومیوپیتھ کوي، دا په هیڅ صورت فائدہ مند نه دي بلکې نقصان دي دي
صحیح ډاکټر صاحب دا یو زمنګ اوریدونکو او دا بلکې تیر هفته دی دا پښتنه کړي وخت تیر هفته بیا موږ دغه پښتنه دغه په پروګرام کې نو شامل کړي اسحاق رنگاخیل نومې دی وای چې اکثر لکه د سکیږي چې په زما وای مخکې تیر ځل ویلو یو ترور می بیمار وای او اغا ګردو مسلې و او په دمونو باندې وای خشوله دمون دغه لبنبوت له دم به کو د دمونو ولادت څه دغه دی واقع دا کیږي په دمونو باندې کنا د دې څه زکه چې وای دمونو سره به ولادت د پونه یې ور کړلې نو دا څه طریقه ده
سو پورې چې د قران پاک تعلق ته نو دې کې شفا ده او دا شفا په هغه صورت کې ده چې ته په د ایمان وړې او سچ هغه حکم درکې په هغه عمل وکې لکه قران مونږ ته وایي چې کم خوراک کوي په وخت د کېږي په وخت پاسې منفي سوچونه ذهن کې ما چوي حسد مساتي نو هغه دغه شفا ده باقی د دمونو په ذریعہ باندې کم از کم ما ډیرو دمونو والا ته جره ده بجلی بلب راته بلکې یو دم پې واچوه یا پکې پې راته چولونو هغه وي دا مونږ نشو کولی خو د دې مطلب دا دی چې مونږ دا وایو چې دم د خلق بالکل کوي خو په خپل باندې هم دغه الحمدلله والا سوره فاتحه سورت دی وای کول هو الله احد سورت دی وای یا نور د قران چې کوم سورتونه یا آیاتونه دي ته یادي هغه دی وای په ځان دې هم دم کوي په بو باندې دې دم کی هغه دې سکی نو په هر سورت دې کې شفا ده خو دا سره ډاکټری نه ده چې احمد جان سے برا باندې دم اچي په خپل مونږ دا کارونه کولې شو الحمدلله مونږ ټول خو صحیح طریقے سره دیندار او بایمان مسلمانان نو باید مونږ په خپل ادا کارو کو نه چې دل لپاره خلکو پسې ورځي
مطلب د دم درود والا چکر چې کوم دی چې د اکثر مونږ ورځو فلانه بابا او فلانی بابا ل ورغلی و د ګردو و دی او د فلانه بابا چې کوم دی د شوګر والا نو مطلب د شیانو نزان ساتل پکار دی
د دې هیڅ صحه حقیقت نشته
سمدا
دینی خبرې دی مذهبي دی او خلک به په دې خفه کیږي او د دې خبرو داسې حقایق نشته سینسي حقایق موږ سره نشته
صحیح ډیره مننه ډاکټر محمد عرفان الله صاحب د وخت راکول نه او د پښتورګو یا ګردو ناروغي په اړه زمنګ وريدونکو ته معلومات ورکول نه
ډیره مننه په الله ګرانو صاحب
مننه اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو خپل کوربه احمد الله له اجازه ورکړي د الله پامان